ازادي رادیو اوري پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لن محال اوربند ته اشاره وای د اتصال وکساتونو لپاره په اوربند موافقه دی او خه انګام د هغه بیګا په خپل ایکس پانا کې ویلي کدا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې هم دې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی ازادي راډیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زورور چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل په کابل کې د ایمرجنسی روغتون چارواکو وویل چې د دغې چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکې زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحوي تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي ډېری ژوندې پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو لار رامسته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکو سال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 میلیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړی او لمرسندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دوی لازم بودیجه تامین کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې واشنگټن په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي شل اسرائیلي یرغمل خوشي کړي خو د وژل شو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شو پاتې جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانیستل به له ځنډ سره مخامخ شي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لیو مهربان را پستر نام سلامونه او نیکه هری میمنې درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردې مهاله په خیره رسولې وي درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوسته ستوري ته شرح راستویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخره نه شي بور سره مالو سی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي نن مو موضوع د یونان بختری دوبره هنري او فرهنګي ځانګړتیاوي دي دولسم لوست او وشتما او اتوشتما پاره ده د تل بچر بیا هم یدونه کوم چې لزن سره قلم چولری نوٹ واخلی او د تیرلس کورنی دنده به مو اجرا کړی وی تر سو دنن ورځی په درس باندې تاسو په هیڅ مشو ستاسو دنن ورځی درس د یو لسم لوسر مستقیم تړاو لري او کچېری تاسو ولسم نور شز د کړې وینې ولسم درس تاسو ته پیچلې او ګم پاتې نیوي په ډیر اسانۍ سره به وکولای شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړئ په مفهوم باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان باختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن یې موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او داسې نور اشخاص د نیول سو هیوادونو ته راغلل چې د هغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنې کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول، نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي، د دوی سره هنرمندانو، پوهان، کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي. چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي، نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي. او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره، په خاص توګه د افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د باختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و، دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال. په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بېلابېل صنعتونه، د دې تر څنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنې په دغه دولت کې، دغه یونان باختري د واکمنۍ پر مهال، مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودی، د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و، د کسبګر صنعتونه همدارنګه سوداګري زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي، د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا وروسته دغه سکې وویشل، چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمایندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې، په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی، د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانستل شوې، د دې تر څنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنې په دغه وخت کې، یا په دغه دولت کې، د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنې هم د هیواد په دننه کې سوداګري پیل، سوداګري د سوداګري اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې، او هم په نړیوال ډول، یعنې نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګري اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې شوې، دغه لارې پرانستل شوې، او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر ښه اسانی رامنځته کړې و چې دی یا د هغه زمانې، یا د هغه دولت، یا د هغه واکمنۍ خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي، د دې تر څنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره، د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري، سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي، دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره، یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد، د یو شی اقتصاد په جوړولو کې، یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول، دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېره ښه اسانۍ برابره کړې وه، چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې وه په اقتصادي نظام کې، یا په اقتصادي برخه کې، ډېر د پام وړ اهمیت درلود، او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال، یا په دغه وخت کې، د هیواد مختلفې سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمنۍ تقریبا یو سلسلویشن درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور په رامنځته کولو سره، د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغېزې وکړې. یعنې دغه حکومت، یا دغه واکمنۍ چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل، هغه یې رواج کړل. ډیره پراخه خیزه درلوده د سرایو پراخوالی همدارنګ هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او د سنور په نوي کلتور کې موږ ویل چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزه د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شوی و. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمه چې د دوی تر ولکې لاندې وي د هغه د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شو او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور یې رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پایخانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي، یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي، یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي کومې ناروا دي هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او روا غوښتنو څخه خلاص وخت، یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه، یعنی کله چې موږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه، کله چې د زوړوالي مرحله ته داخليږو یا زړیږو نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیله ارمان مري، دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په وروستۍ ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک پایخانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول، یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په ښار کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې، یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و، یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دی هم درنګ مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود، یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې، چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبني نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا یو سل څلوېشت کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی یو سل څلوېشت کاله دوی واکمني کړې ده، چې په دغه واکمني کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمني کړې ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمو کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هره برخه کې که چېرې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمو کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه یې کړي دي. چې د یادونې وړ خبره دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمو کې ډېر په سوچه ډول نه دي پاتې، په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغسې نه دي پاتې. نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دي پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړی دی چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و. مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه و اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 30 کاله وکمنی کړي و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړي، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خانم پشار کې لاسته راغلی. او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول و، د دې ټولو اړوند معلومات موږ استاد نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. د یونان باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ استاد نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم چې وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلک نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو، همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسته راوړو. څلورم لوست یو لسمه نه تر د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست سره خلک نشي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلوو، د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواتر او بلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر ډېر سو، او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پېژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوه، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پېژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین زوی، په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسوړونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځي نو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې وه هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې امله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کېږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کېږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کېږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کېږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و، هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و، هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وشل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو له خوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاتېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یساتر لسیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده، چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دوی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1908 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهرخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می اومنی درنوز د کوونکو غیله دا چیرو غجور سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په تیر د لوست تر اخرې نشي بور سره ملوسی او درن ورځې د پزرقور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه دغه وظایف چې دوی درلود دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هېواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سوه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روښانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدالدین عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري د په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کوله، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوي وایي تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د یرغل لپاره چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لارښوونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزې او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ ته راوړي، د هغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1346 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګورو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1355 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس راوړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1318 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله. او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1318 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په ده پسې د امیر شېر علي خان واکمني پیلېږي او د سلطنت رامنځته کېږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کېږي. او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1318 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه. او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو وړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین مومن خان چې هغه د حضرتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې د رود چې د خپل ورور او د حضرتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان به اندازې خوشاله او کوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپل ولکه لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمني د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر افون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سره مونږ کې هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل بو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاس دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یو شمېر نور وادونه د تمدن په اړه باندې موږ مو په هیدلو. نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدل دي او د ځینې تمدنونه د ځینې تمدني آثار هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیزې پرېښېدي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل سوي دي چې د هغو له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو او استکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل سوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دی چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزي امریکا په ګواتیمیلا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن په تشینه د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او بورامپا کې او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم موندل سوي دي. دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانۍ هم ترلاسه سوي دي چې هغه په انځورونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه ښکلي سوي دي. مایانو کلیزي الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی وو. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایي پیدا کړه. د صفر او همدارنګ د اعداد سره تر څنګ دي په حساب باندې هم پوهېدل. د هغه کلونو په تیرېدو تیرېدل په پام کې نیول او د چې تڅره ول کلونه سره تیریږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنی هر شل کال چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا کاتون په نامه یادېدل. د دې ترڅنګ دوی په بیلابیل خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه مار خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کیدله او د استکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی د استکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کیدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د وی شورا د خاصه به هغه پاچاهان تکل کیده او د استک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالوی طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنې کې شتون درلودې. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودې او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودې چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلی و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلمرو
عالم کې واکمنی کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې وو او خلکو هیڅ واک نه درلودې. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې وو، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودې. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه، چې خپله د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د هغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله، چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکوونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وایا په امپراتوري کې واکمني درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودي، ښه ژوند به درلودي. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک وای او هغه چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېږي. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لوي چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل، د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به دولت اخیسته، بله برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقه چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې، هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول پا نومېدی هغه د منځه یوړې او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمه ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول پا په واک په لاس کې د دوو او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي او د دوو کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانېږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپله لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، داس موږ د امریکا د تمدنونو په حق لو په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمي او ځان د چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمي څه ډول او ځان درلوده مخکې لدی چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلود. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې وریځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه دینونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیزه توګه پرې شوې او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسیدلې و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د لاپوهی په اور کې ښکېل و چې بیا په جزیرۃ العرب کې د المر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله. د عربستان د خلکو کاروبار چې و کاروبار سوداګري کرهنه او د سرویس او تنوع د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبیان هغه کسان چې هغوی وکمنان و هغوی څوک درلودي دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و بې وزله طبقه و هغه په ډېر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنې سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدله ظلم او وحشت به شروع و جهالیت او ناپوهي ورېځې به خپرې وې. په عربستان کې هم همدغه کار و چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو لمانځنه کېدله او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و هغوی به ښه ژوند درلودي هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البیجی د بیر څخه خپل انجونی خپل لونې ژوندې تر خاورې لاندې کولې او د هغو شتون به د زنونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې هغه انجونی یا به هم رانیولې او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو او هغه د خپل نستړې کېدونکو که حالت زلو په مرسته سره د ناپوهی دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلي د کړې او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خبره کړې چې په دې ډول سره اسلام را څرګند سو او دغه کوم ناپوهی ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به موشه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانۍ.